ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو ورځونو کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چهار شنبه ورځ د کال 2019 جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې تا واشنگتن کې د نه ورځ د شپې 10 بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځاښ پاکو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. افغانستان کې د سولې لپاره ټاکل شوی د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد 13 ورځ د هند، عرب اماراتو او چین تر سفر وروسته کابل ته ستون شوی. دې بعد د اسلام آباد سفر پر وروستۍ کې کوي. د پاکستان چیف جسټس میا صاحب نثار د ملک موجوده حکومت نیوکې کړي چې د سند صوبې نئی گج ډیم په جوړولو او د ملک د اوبو ستونزه باندې غرضی نه دی. او د برطانیې پارلیمان تیره ورځ په اکثریت سره د وزیر اعظم تریسا مئی د اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو قرارداد رد کړی او په 29 د مارچ چې د برطانیې د وتلو کوم پلان جوړ شوی و هغه اوس په شک کې غورځېدلی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. افغانستان کې د سولې لپاره ټاکل شوی د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد 13 ورځې د هند، عرب امارات او چین ته د سفر وروسته کابل ته ستون شوی. دی به وروسته د اسلام آباد په سفر ځي. که څه هم طالبانو سره خبرو کې ځینې خنډان شتون لري، خو بیا هم د سیمه ایزو ملکونو سره د بحث مباحثې په غرض زلمی خلیلزاد خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د طالبانو یو مشر د نوم نه ښودلو په شرط د وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي چې د امریکا سره د سولې خبرې دی وخت ودرېدلې دي، نو ځکه د راتلونکي غونډې کوم ځای او وخت لیدو کته معلوم نه دی. روانه میاشت کې ټاکل شوی وه چې په سعودي عرب کې به ناسته د طالب مشرانو سره کیږي، خو کله چې په طالبانو د افغان حکومت سره مخ په مخ د کیناستو لپاره فشار زیات شو، نو د غونډې څخه طالبان وروسته شول. طالبانو غوښتل چې د سعودي عرب پر ځای د قطر کیناسته وشي، خو بیا په مکمله توګه د خبرو څخه وروسته شول. د طالبانو او د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد ترمنځ اخیری خبرې په ابوظبي کې د 13 دسمبر په میاشت کې شوې وې. پاکستان، سعودي عرب او کوربا عرب اماراتو هم په خبرو کې برخه اخیستې وه. د افغان حکومت واپس هم ابوظبي ته تللی وو، خو طالبانو د هغوی سره خبرو کولو نه انکار کړی وو. زلمی خلیلزاد د افغان صدر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره ناسته کړې او د سولې پر راتلونکو مرحله یې ورسره خبرې کړې چې څنګه تمامې خواوې د افغان حکومت په مشرۍ کې خبرو اترو ته آماده کړې شي. افغان طالبانو دړکه ورکړې که چېرې د امریکا افغانستان څخه د خارجي عسکرو د وستلو خبرې نه وروستو کېږي، نو بیا به ورسره د سولې خبرې نشي کېدی. د افغان طالبانو په جاری شوې بیانیه کې ویل شوي چې امریکا دې په مخلص فکر خبرې مخ په وړاندې بوزي، ګنې د سولې خبرې به تر هغې ودرېدلې وي تر څو چې امریکا غیر قانونه دباو مخکې وروستو کېدلو څخه اوریدلې نه وي. طالبان وایي چې امریکا دې حقیقي سولې لپاره مخ په وړاندې تګ وکړي. د طالبانو لخوا دا خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د دغې یوه ورځ وړاندې په کابل کې طالبانو په موټر بمې چاودنه کې 15 افغانان وژلي وو او تر 100 زیات یې ژوبل کړي. جرمنی او افغان تن ایران لپاره د جاسوسۍ په تور گرفتار کړی دی. د غتن چې عبدالحمید نومیږي د جرمنی پوځ سره یې کار کاوه. دا خبره د جرمنی او سرکاري وکیل تیره ورځ کړې ده. 50 کلن عبدالحمید تیره ورځ د ورځې په اخره عدالت ته وړاندې کړل شو. وکیل ویلی دی چې د غتن د جرمنی پوځ سره د ژباړنې یا د ترجمې کار کاوه. د کلتوري ستونزو لپاره د پوځ سره سلاحکار هم وو. په د شک دی چې د ایران استخباراتي ادارې ته یې حساسه معلومات ورکړي. د سپیګل خبري ویبپاڼه وایي چې دغې تن د تیرو 2 کالو راهیسې د ایران استخباراتي ادارې لپاره کار کړی. افغانستان کې موجوده نړیوال عسکرو لپاره د ځایي خلکو مرسته د ترجمانۍ او کلتوري اړخونو څخه اخیستل کیږي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار د ملک په موجوده حکومت نیوکې کړي چې د سند صوبې نئی گنج ډیم په جوړولو او د ملک د اوبو ستونزه باندې غرضی نه دي. د یوې مقدمې اورېدنې په وخت تېره ورځ د خزانې وزیر اسد عمر سره بحث کې چیف جسټس وویل چې د ادارو ترمنځ د رابطو د نشټوالي له کبله پرمختیایي کارونه په رفتار کمزوره شوی دی. د درې ججانو پینل د نئی گنج ډیم په اړه تیر کال سپریم کورټ په یو مقدمه اخیسته شوې خواست کې د دغې ډیم د جوړولو په لار کې د خندانو لری کولو په حق له خبرې کړي. چیف جسټس د خزانه وزیر ته ویلي دي چې د یقین نه کوي حکومت د ډیم په جوړولو کې قرضې دي. د ویل چې د موجوده حکومت مشران داسې ښکاری چې مقبولیت د وطن پرستۍ چې ګټلې وو هغه یې د لاس ورکړي. د برتانی پارلیمان تیر اورس په اکثریت سره د وزیر اعظم تریسا مې د اروپای اتحاد نه د برتانی د وټلو قرارداد رد کړي او په 28 مارچ د برتانی د وټلو کوم پلان جوړ شوی و هغه اوس په شک کې غورځیدل. تیر اورس په هاوس اف کامن کې 422 پارلیماني غړو د بیلتون جوړجاړي رد کړي او صرف 202 رائے د بیلتون په حق کې د وزیر اعظم وړاندې کړل شوی پلان ته پریوتی. د مخالف لیبر ګوند مشر جریمی کاربن دا د حکومت لپاره یو لوی ماتې بللې او ویلي دي چې نن به د حکومت پر ضد د بې اعتمادۍ قرارداد هم وړاندې کوي. د وزیر اعظم تریسا مې ضد قرارداد وړاندې کولو خبره د وړاندې څخه کېده خو د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو جوړجاړي یوه لویه مسله ده. وزیر اعظم ویلي دي چې دې وخت هر یو تن د حالاتو ذمهوار دی. دا یو تاریخي فیصله ده او دا د ملک او برتانوي نسل د راتلونکي لپاره زیاته مهمه ده. د برتانیې وزیر اعظم په پارلیمان کې د رای د عمل نه وړاندې خبرداری ورکړې وو چې اروپایي اتحاد به بلا هیڅ یو لارې ورکولو ته تیار نشي. اوس دا معلوم نه ده چې برتانیا به د اروپا نه د نه بیلیدو اړخته ځي او کنه د بیلتون پر ځای به د نوو شرطونو لاندې یو ځای کیږي او دا هم کېدای شي چې د اروپا نه د بیلیدو لپاره بیا ریفرندم وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خبرې غو واشنگټن ډی سی نه غوږی د نیمه خبري خبرونه په سر کې زو د افغانستان په لوتا. افغانستان کې د سولې لپاره ټاکل شوی د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیل زاتیر ورځ د هند، عرب امارات او د چین څخه د سفر وروسته کابل ته ستون شوی دی. بعد دغه وروسته اسلام آباد ته په سفر ځي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هند، عرب اماراتو او د چین د سفر وروسته کابل ته رسیدل دي او تمه لرل کیږي چې دی به د چهارشنبې یا شروع په ورځ پاکستان ته خپل سفر کې د چارواکو سره د سولې په چارو خبرې کوي. په کابل کې د امریکای سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې خلیلزاد به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاسي چارواکو سره د افغانستان په خوخه او مشره کې د سولې خبرې اترې د شروع کولو لپاره د امریکا د مرستو آینده ګامونو باندې خبرې کوي. خلیلزاد په داسې حال کې د کابل او اسلام آباد سفر کوي چې طالبانو د نهه یا سه شنبه په ورځ د سولې د خبرو اترو د تړلو ګواښ کړی. رایټرز خبری اداره وایي طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د پر اغنیت سره د سولې خبرې اترې مخ په وړاندې بوزي او دوی دې نه مجبوروي چې د سولې خبرې تر هغه وزنډوي تر څو چې امریکای ناجایزه فشار او د نورو لارو چارو کارولو نه لاس په سر شوی نه وي او د رښتونې سولې لپاره یې ګامونه نه وي پورته کړي. د امریکای د سفارت په بیان کې ویلي شوی دی چې امریکا غواړي د افغانانو ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه خبرې اترې وشي او ټول فریق د یو بل سره د مذاکراتو په میز کینی او یو داسې سیاسي حل ته ورسي چرته چې د قانون د لاندې هر یو افغان وګړي ته خپل حقونه او ذمہواري معلوم وي. د روانې میاشتې په شروع ورځو کې په سعودي عرب کې د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه ټاکلې شوې وه خو دا خبرې طالبانو وځنډولې ځکه چې داسې خبرونه رامخته شول چې کوربا ملک په طالبانو فشار اچولو چې د افغان د حکومت استازو سره هم وویني. طالبان وروسته بیا په قطر کې خبرو اترو ته تیار شول خو د مذاکراتو په ایجنډا باندې د اختلافاتو له وجې دغه غونډه هم وځنډول شوه. رایټرز خبری اداره د طالبانو له خولې وایي چې امریکا د کال 2013 د نومبر په میاشت کې د دوحه په غونډه کې دې ته سلا شوې وه چې آینده خبرې به د افغانستان د نړیوال ځواکونو د وتلو او د افغانستان خوره د نورو ملکونو په خلاف د استعمال نه د منع کولو په چارو کیږي خو زیاتوي چې امریکا اوس د دغه ایجنډې نه په شا کېدل غواړي او په خپل سر نوې موضوعات په دې کې شاملوي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استاذ خلیلزاد د طالبانو سره لږ تر لږه درې ناستې کړې دي. په ابوظبي کې غونډه ډېره اهمه وه. په دغه غونډه کې عرب امارات، سعودي عرب او پاکستان هم ګډون کړی وو. دا درې واړه هغه یوازیني ملکونه دي چا چې په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلی وو. دغه غونډې ته هم افغان حکومت یو پلاوی ورلېږلی وو خو طالبانو د دوی سره د ناستې نه انکار کړی وو. طالبانو تر اوسه د کابل د حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو اترو فشار رد کړی او دوی د کابل حکومت بې اختیاره بلي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره اونۍ په کابل کې د اساسي قانون د 15 کلیزې لمانځلو لپاره را جوړه شوې غونډې ته ویلي وو چې د افغان حکومت د ګډون پرته د سولې خبرې او تړون هسه یو خوب دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عمر داودزی د پاکستان د څلور ورځني سفر وروسته ویلي دی چې په پاکستان کې په سیاسي او پوځي کچ افغانستان کې د سولې لپاره د نیت یووالی لیدل دی. د پاکستان هغه مذهبي سیاسي مشران چې وړاندې یې د طالبانو جګړه جایزه بلله، اوس هغوی هم افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې د هلو ځلو مرسته کوي، بلکې د دې سره سم دا هم وایي چې په افغانستان کې د په داخلي کج هم خبرې اترې وشي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره 13 ورځې لیده کاته کړی دی، او په دغه ناسته کې وزیر اعلی افغان سفیر ته باور ورکړې دی چې د افغانستان سره تعلق لرونکي چې کوم په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، دغې چې کوم مشکلات دي په هغې کې به ورته اسانتیاوې پیدا کوي. په دغې حق لباندې نور تفصیل تاسو زمونږ د ډیور اډیو خبریاله صادق قسم شاه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره لیدلی، او پاکستان کې د ننه او دلته تګ راتګ په وخت افغان کډوالو او خصوصا افغان تاجرانو ته پیښې مسلو او مشکلاتو په حق له د سره خبرې وکړې. په پېښور یونیورسيټي ټاون کې د افغان کونسلیټ د افغان مهاجرینو ډایریکټریټ کې افغان سفیر پاکستان کې موجود د افغان کډوالو او تاجرانو سره هم لیدل کاتل وکړل، او دغه غونډه کې د هغوی ستونزو نه ځان خبر کړو. د دغه غونډې نه پس خبریالانو ته افغان سفیر پېښور ته د خپل دغه دوه ورځني سفر مقصد په حق لاس ده وویل.
وجوی ودا چې تورخم کې افغانان او هغه کسان چې اوړي راوړي ډېر مشکلات سره ګیل و، او افغانان تصویږي چې افغان مهاجرین په خبر پوښتنه کې ډېر اوس نو د دوی ستونزې وي اورېدلو لپاره او د دوی سره لیدلو لپاره راغلی. ما نن وزیر اعلی سره ولیدل، سبا به کور کمانډر او ګورنر سره ګورم. په دې تمرکز دې سفر ټول د افغان مهاجرینو د مشکلاتو ته رسیدګي ده، او همداشان د تجارت دغه په مخ کې چې کوم خنډونه پراته دي د هغو لپاره رسیدګي ده، هغو ته به د حل لارې پیدا کړو. مجلس مو وزیر اعلی سره ډېر مثبت و په ډېرو مسایلو چې د موږ د تشویش وړ وي په هغو وغږېدو. هغه سهولتونه چې موږ توقع لرو چې په تورخم کې راسي هغه وعده وشو، سبا به زه د تورخم لیدنه کوم.
کله چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو حق لا یو خبريال تپوس وکړو، نو افغان سفیر شکر الله عاطف مشال په دې مسلې څخه خبر کولونه ډډه وکړه، او وی ویل د پیښور ته د راتګ مقصد د افغان مهاجرینو او د تاجرانو مسلې هوارول دي. د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی او د پیښور کول کمانډر سره هم بدې لیدل کاتل کوي، او هغوی سره به په دې مسلو باندې خبرې اترې کوي. د افغان سفیر تر مخه هغه په دې دوره کې هم په دې مسلو باندې خپل توجه ساتل غواړي.
د نننی سفر د نن او سبا د سفر ټول تمرکز په هغه مسایلو ده چې مخکې مې اشاره ورته وکړه. نور مسایل به ان شاء الله په تفصیلي ډول بیا وایو. زه نن غواړم چې ډیر تمرکز په هغه مسایلو کې کوم لپاره چلا کړم، او په دې هیله چې دا سفر نتیجه ولري او موږ وکوي چې هغه جدي مشکلات چې افغان مهاجرینو سره په تورخم کې مواجه دي، او یا نور مسایل تجارت مسایل خاص توجه چې تجارت څنګه پیاوړتیا پیدا کی، څنګه تجارت لا ښه سي، څنګه وده ورکو. د ترانزیت مسلې دي، تورخم کې افغان ګاډو ته مشکلات پیدا کیږي. اول او اخر مجلس نوی دي د تعقیب لپاره بیا کار کوي. نور مسایل
افغان سفیر پاکستان ته تګ راتګ په وخت په تورخم باندې د سفری مشکلات نه واخله، تر د افغان تاجرانو د ترانزیت او د مال وړلو او راوړلو په لار کې خندانو لري کول لپاره د پاکستان او خصوصا د خیبر پختونخوا مشرانو سره لیدل کاتل سره امید لري چې دا ستونزې به لري شي. او په دغه غونډه کې موجود پیښور کې اوسیدونکو افغان کډوالو او افغان تاجرانو هم د خپل سفر مشکلات او د دې نورو مسلو هوارولو تمې سرګند کړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa1news.com. ټویټر @voadiva.
همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن سبا پاکستان کې او په کلهم سوشل میډیا پاکستان کې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په معاملې ګرم بحث روان دی. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو زنانه لیکوالې عارفه نور یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته فوز ځان سره ملګری کول. عارفه نور د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې نن ورځ زموږ د عدالتي نظام د یو ځل بیا په ناکامۍ د افسوس او د ماتم کولو ورځ ده، ځکه چې د فوزی عدالتونو د میاد د پوره کېدو نه پس حکومت بیا دې عدالتونو له د میاد ورکولو د پاره منډې تړلې وي. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د قتلان کېدو وروستو د فوزی عدالتونو د جوړېدو څلور کاله وشول. په دې څلورو کالو کې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند حکومت نخو عدالتي نظام کې سزړه پورې اصلاحات وکړل او نه د ججانو او د گواهانو د حفاظت دپاره بشپړه بندوبسونه وکړل. اوس د پی ٹی آئی حکومت په عدالتی نظام کې د اصلاحاتو دپاره وخت غواړي. ڈان لکی ک پیپلز پارٹی او د نواز شریف مسلم لیگ د فوزی عدالتونو په حق کې ووٹ ور هم کی، نو په دې ورته انارو نه ورکولې کیږي، البته سکنجه به پې لږ سست شي. عارفه نور ڈان کی نور لکی چې فوزی عدالتونه د فوج د پخوانی سر لخکر د جنرل راحیل شریف په دور کې د پیښور د آرمی پبلک سکول د خونړی پیښې له وجې جوړ کړای شوې دي. دغه وخت د پاکستان د خلکو خولې د وینو ډکې وې او په پارلیمان کې هم د خلکو نمائندګانو د دې د مخالفت زړه نشو کولی. فوزی عدالتونه په لومبی کې د دوو کالو د پاره جوړ کړی شوی وو او فیصله دا شوی وه چې فوزی عدالتونو ته مقدمه به انتظامیه لیږي. خو داسې خبرونه خواره دي چې د انتظامیه لیږلي سفارشونه فوزی عدالتونو رد کړي دي. د فوزی عدالتونو خلاف په سپریم کورټ کې اپیلونه وشول. سپریم کورټ دا عدالتونه اگر چې ختم نه کړل، خو د فوزی عدالتونو د فیصلو خلاف د ملک په نورو عدالتونو کې د اپیلونو حق ورکو. سیول عدالتونو د فوزی عدالتونو ډېری فیصلې رد کړې دي، چې ښکاره مثال یې د پیښور های کورټ فیصله ده د کمی تر مخې چې د اویو نه زیاتو کسانو ته د فوزی عدالتونو لخوا اورولې شوې صداګانې ختمې کړې شوې دي. د ډان اخبار د یو خبر تر مخې فوزی عدالتونو تر اوسه پورې شپږ سوه اوولس توندلارو ته صداګانې اورولې دي. په دې کې درو سوو شپږو څلوېښتو ته د پانسۍ صداګانې او دو سوو یو او یو مجرمانو ته د قید صداګانې اورولې شوې دي. د پانسۍ د صداګانو تر مخې تر اوسه پورې شپږ پنځوس مجرمان پانسۍ کړی شوي دي. داسې خبرونه هم خواره دي چې په فوزي عملیاتو کې نیولی شوو ډېرو کسانو باندې هم نیغ په نیغه فوزي عدالتونو کې مقدمې روانې دي. ډان لیکي چې د فوزي عدالتونو د قیام په قانوني اړخ خو قانوني ماهران ښه بحث کولی شي، خو موږ په دلته په سیاسي اړخ بحث ضرور کولی شو. مضمون لیکي چې د فوزی عدالتونو د میاد په لومبي ځل د اوږدولو هم سیاسي مخالفت شوی و. بنیادی طور پیپلز پارټۍ د دې مخالفت کړی و، خو د پیپلز پارټۍ د مشرانو د احتساب په لانجو کې د ګیرېدو له سببه اخر دوی د فوزی عدالتونو د میاد په اوږدولو سلا شول. دې سره سم د پیپلز پارټۍ د ډاکټر عاصم حسین ضمانت هم منظور شو. دغه حال نن سبا د مسلم لیگ نواز ګوند دی. مسلم لیگ نون پارټي تر دې دمه د فوزی عدالتونو د میاد اوږدولو په حق کې نه ده. د پارټۍ سینیئر مشران دې مار بیانونه ورکوي چې په دې معامله به د پارټۍ دننه خبرې کیږي. د مسلم لیگ نون مشران تر اوسه پورې د فوزی عدالتونو د کامیابو تفصیل غواړي. رانا ثناء الله وایي چې د فوزی عدالتونو لخوا د پانسۍ یو مجرم هم د پنجاب نه دی. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې مسلم لیگ نون د څه فیصلې کولو نه وړاندې د ځینو تپوسونو جوابونه غواړي. مضمون زیاتوي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشران هر څه کوایي، خو د پارټۍ فیصله به د نواز شریف د سوچ څرګندونه کوي. که دا خبره صحیح وي چې نواز شریف فوج سره د ښکر اړمولو په خپله پالیسۍ نظرسانۍ ته تیار شوی دی، نو مسلم لیگ کېدای شي چې د فوزی عدالتونو مخالفت نه لاس پسر شي. عارفه نور په ډان کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختموي. چې د فوزی عدالتونو په حق له پارلیمان کې کیدونکي وټونه به د پیپلز پارټی او د نواز مسلم لیگ د فوز په باره کې سوچ ښکاره کی. د تحریک انصاف پارټی پته به هم ولګي چې په عدالتي او قانوني نظام کې د اصلاحاتو دپاره څومره مخلص ده. بېشکه چې روانه هفته کې به د فوزی عدالتونو په معامله ایوان کې کیدونکي تقریرونه معلومه شي چې د فضول بحث په ځای په دې معامله یو سودمن بحث کیږي او کنه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
مردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ڈی سی نه غوږی اوسم ستاسو پام را ګرځو. د بلاپور په لوتا د پاکستان چیف جسټس میر صاحب نثار د ملک موجوده حکومت نیوکه کړي چې د سند سوبید نه گنج ډیم په جوړولو او د ملک د اوبو ستونزو باندې غرضی نه دی. په دا حق لنو تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته خپل لاپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی میا ثاقب نثار اندېښنه څرګند کړي او وایي حکومت د نوی گج ډیم جوړولو او په هیواد کې د اوبو بحران حل کولو په اړه سنجیده نه ښکارېږي. د نهې یا سه شنبې په ورځ د نوی گج ډیم مقدمې او روانې په وخت چیف جسټس ثاقب نثار وفاقي وزیر خزانه اسد عمر ته وویل د حکومتي ادارو ترمنځ د رابطو د نشټوالي له سببه د ډیم جوړولو کار کې خنډان پیدا شوي دي. تیر کال د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د لوړپوري مشاور رشید اے رضوی نه غوښتلی وو چې سپریم کورٹ ته هغه مشکلات په نخه کړي د کوم لوجې چې د نوی گج ډیم جوړېدلو د کار رفتار کم شوی دی. وفاقي وزیر اسد عمر عدالت ته وویل تیره ورځ د دغه ډیم په اړه د نیشنل اکنامک کونسل په اگزیکټیو کمیټې کې بحث شوی او کمیټې دغه درخواست وفاقي کابینې ته لیږلې. چیف جسټس ثاقب نثار د حکومتي ادارو ترمن د همغږۍ او د اوبو د بحران په اړه د دوی د ژمنو په اړه پوښتنې پورته کړې. چیف جسټس ثاقب نثار د بیوروکراسي او حکومت په نیت باندې شکونه هم پورته کړل او وفاقي وزیر اسد عمر ته وویل ستاسو د دې هیواد سره مینه کمه شوې ده او بیوروکراسي هم د کار کولو احساس او اراده نه لري. یاد دی وی چې موجوده حکومت روانه میاشت دوه ځله د مومن ډیم د بنیاد ایښودلو پرانسته ځنډولي. د مومن ډیم د بنیاد ایښودلو لپاره د جنوري دویمه نیټه ټاکل شوې وه او میډیایي رپورټونو تر مخه د ډیم جوړولو په ټیکه لانجه جوړه شوې ځکه پرانسته ځنډوله شوې ده. د مومن ډیم ټیکه اوس د ډیسکون په نوم شراکتي کمپنۍ ته ورکړل شوې. ډیسکون نومي شراکتي کمپنۍ د وزیر اعظم عمران خان مشیر عبدالرزاق داود ده. مخالفه ګوندونو د ډیم د ټیکې د ډیسکون ته په ورکولو نیوکه کړې چې حکومت خپل مشیر ته په خوخه دا ټیکا ورکړی ده او پاکستان پیپلز ګوند ویلي د ټیکې رونتیا په ځای ساتلو په لړ کې د احتساب قامی ادارې نیب ته خط لیکلی او زیاته کړي چې دوی هیله لري چې حکومت به په داسې کولو اعتراض ونه کړي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مخالفه ګوندونو لخوا د ټیکې د تورونو په ځواب کې وایي رزاق داود د کمپنۍ څخه لاس اغستې او کورنۍ ته پریښودې ده او بل دا چې دغه ټیکا د پخوانی حکومت په وخت کې ورکړل شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی ساجد خان مومن ډیوا پروګرام کې ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان د ترکی سفر له سببه دغه پرانسته د 11 جنوري پورې ځنډول شوې ده.
او 2 جنوري باندې کوم پروګرام دغه شو او ته د غټه پیمانه باندې تیاریم شو چونکی هغه خان صاحب د ذاتی مصروفیات په وجه باندې نو د ترکی نه دورې په وجه باندې نورم څه هر ډول دغه په وجه باندې هغه پوسټپون شو په 3 جنوري باندې ما تننم د وابدا چیرمن چې کوم دی دغه طرف ته بس دا ډیټا راغلی دی چې په 3 جنوري باندې ان شاء الله دا فاینل ډیټ دی په دې باندې په پروګرام کې د خیره تا
خو 11 جنوري په نیټه هم د دغه ډیم بنیاد کې نه خودل شو او داسې ګونګسي دي چې حکومت دغه ډیم جوړولو په اړه لم لیټ نه کار اخلي. د قومي اسمبلی غړی ساجد مومن دیوا پروګرام کې ژمنه کړي او وایي که خپل حکومت یې داسې کوي نو هغه به د قام سره یو ځای په سړکونو احتجاج کوي.
چرکه بل فرض ګورنمن دا نه مني زره ته دا ویم چې ان شاء الله مونږ به په احتجاج باندې دا سيزونه چې مونږ سره کوم وعده شوی دا به مونږ را کوي که بل فرض راي نه کی نظر ته دا ویم چې د ټول قوم سره به مونږ روزو.
د مومن ډیم د جوړولو په پروژه باندې تیر 16 ورځې خبري روانې دي او چارواکي ادعا کوي چې د ډیم جوړولو لپاره ځمکه اغستل شوې خو ځایي خلک غوښتنه کوي چې باید د ډیم جوړېدو سره د دوی ستونزې هوارې شي. ځایي خلک وایي د ټیکې ورکولو سره کار نه لري خو د ډیم جوړېدو سره دوی غوښتنه لري چې علاقې ته دي د سکلو لپاره صفا اوبه د ډیم رایلټي په بجلی کې برخه د ضلع برانو برخو ته د اوبخور نظام غځول او ځایي خلکو ته د نوکرۍ ورکړل شي. ویل کېږي چې په مومن ډیم باندې به د 300 اربو روپو نه زیات لاګت راځي او نږدې 800 میګاواټ بجلی به پیدا کوي. د دې سره به د اوبو په کمښت قابو راوستل شي او ډېرې ځمکې به د اوبخور لاندې راشي. یادې وي چې چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ کې د داسو او مومن ډیم جوړولو لپاره چنده مهم هم شروع شوی او د سټیټ بینک د معلوماتو تر مخه تر اوسه دغه چنده کې 8.25 اربو روپۍ را جمع کړل شوي دي.
برطانیه پارلیمان تیره ورځ په اکثریت سره د وزیر اعظم تریسا می د اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو قرارداد رد کړی او په 9 مارچ د برطانیې د وتلو کوم پلان جوړ کړی شوی و هغه اوس په شک کې غورځېدلی. په دغه حقله د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
And with my whole heart I call on this house to discharge that responsibility to together
د برطانی پارلیمان تیر ورځ د اروپایي اتحاد څخه د برطانی د وتلو لپاره د وزیر اعظم تریسا می بریگزټ پلان د ماتې سره مخ کړی دی چې ورسره داسې شکونه پیدا شوي چې دا به د مارچ 1 باندې پلان کړی شوی د 38 غړو هیوادونو د بلاک څخه څنګه وزي. ویل کېږي چې وزیر اعظم تریسا می ته اوریدلې دا ماتې د برطانیې موجوده حکومت په تاریخ کې یو تر ټولو لویه ماتې ده. د پارلیمان غړو د 202 په مقابله کې د معاهده مسترد کولو یا رد کولو لپاره 422 رای ورکړي. په دې معاهده کې د برطانیې د اروپایي اتحاد نه د مارچ په 1 نیټه باندې وتلو لپاره شرطونه ایښودل شوي. د مخالفه لیبر پارټي مشر جرمی کاربن د رای د تریسا می د واکمنه ګوند لپاره یو لوی ماتې بللې او نن د شورو یا د چهارشنبه پر ورځ د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د رای غوښتنه کړې ده چې د کامیابۍ په صورت کې به بیا په هیواد کې عام انتخابات قبول شي. د وزیر اعظم می پر ضد د دې رای په لویه کچه تمه لرلې کېدله خو اوس دا خبره نه ده واضح چې د اروپایي اتحاد څخه وتلو لپاره به راتلونکي کې څه کیږي. د تیر ورځې د رای اچولو وړاندې نوموړی می د پارلیمان غړو ته خبرداری کړو چې اروپایي اتحاد دوی ته د کومې بلې معاهدې وړاندیز نشي کولی. میرمن می ویلي وو چې د دې تاریخي فیصلې لپاره چې زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکي به ورسره ټاکل کیږي په دې لړ کې په موږ ټولو دا وخت دا ذمواري د وړاندې څخه معلومه ده چې زموږ کار څه دی. یاد دي وي په کال 2014 کې برطانیا کې ریفرنډم شوی و چې پکې د اروپا نه د وتلو لپاره فیصله شوی و. د هغې وروستو اروپایي هیوادونو مشرانو او د برطانیې ترمنځ تر میاشتو پورې د خبرو اترو وروستو خواوشا 250 باندې مشتمل معاهده لاسلیک شوی و. په دې معاهده کې لیکلي شوي چې د اروپایي اتحاد او برطانیې ترمنځ تعلقات څرنګه پکار دي. دوی به په کم شرطونو یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به د تګ راتګ لپاره کم نظام پر ځای وي. د برطانیې او اروپایي اتحاد ترمنځ جوړجاړي کوونکو د تیر کال نومبر په میاشت کې د بریگزټ معاهده په شرطونو باندې اتفاق ته رسیدلی او اوس د برطانیې پارلیمان لخوا د دغه معاهده پر ضد د رای اچولو سره په لویه کچه غیر یقیني حالات جوړ شوي چې وړاندې به په دې لړ کې څه کیږي. او دا چې د وزیر اعظم تریسا می سره د راتلونکي ګل یا دوشنبه د ورځې پورې وخت چې یو بل نوی وړاندیز وکړي.
ګرانو خدمتونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه هم په دې ځای کې فائته رسیږي او د ډیو رادیو همکاران به یو وار بیا تاسو په وړاندې د پاکستان په وخت مخامش شپږ د افغانستان په وخت نیمه د تازه خبرونو راپورونو او د مرکو سره راځي. تر هغه وخت تاسو ته خو ورځ غواړو خا د آباد سید الله فمان.